Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې افغان ولسمشر هوایی ځواکونو ته ویلي چې ځانګړي ځواکونه به ورسره یو ځای کوي.
خاص قطعه به زه تاسو سره یو ځای کړم، بېرته تاسو ځئ خاص عملیات ته په شمول د شپو عملیاتو.
افغانستان کې د ناټو د نوي قومندان نوې ژمنې.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري. تاسو کولی شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ کوم ملاتړ حساب وکړئ.
د ولسي جرګې د غړو او د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ ناندرۍ روانې دي.
امیشا نائب زاده د ملامت او سلامت موضوع زموږ پورې اړه نه لري، خو نائب زاده صحرائی محکمه شو.
او پاکستانی چارواکو یو ځل بیا د افغانستان سوله کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
جو وزیر اعظم عمران خان نے
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسۍ په اړه په خپله وینا کې ویل، موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو.
نن سه شنبه د چنګاښ کې سرطان 22مه او د جولای 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکایي ځواکونو نوي قومندان او افغان ولسمشر د همکاریو پر نوي سفر کې خبري کړي. تاجکستان کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا واکسین په برخه کې نابرابري ډیره ده. بشپړ خبرونه په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د نوي عمومي قومندان او د افغان ولسمشر ترمنځ پرون ناسته شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي باب خبرې کړې دي. جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناستی شو. ارګ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل او هم د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې کړي. د مکینزي او افغان ولسمشر د لیدنې زیات جزئیات نه دي رسنی شوي. جنرال مکینزي پرون له جنرال میلر څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندانۍ واخیسته. تفصیل درته په خبرونه کې لرو. د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون لري. د دغه وزارت یو ویان حامد تهذیب پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل،
صحبت روی په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله، لتراګری او توندلاری سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري، د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغېز او بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدي از سفر است.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو په 13 بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. فنلند له دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړه د افغانستان د ناسمې امنیتي وضع په خاطر کړې ده. د ادارې زیاته کړې د جولای له 9 هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلند د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو باعث ګرځېده. فنلندي چارواکو ویلي دا پریکړه تر هغه جاری پاتې کیږي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو ارزونه بشپړه او د ایستل کېدونکو کډوالو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه شي. د فنلند د کډوالۍ ادارې یو مسؤل جاکو پورونتی ویلي، اوسنۍ پریکړې په دې معنا نه دي چې پناه غوښتونکي به په اوتومات ډول دایمي اقامه ترلاسه کړي، بلکې د خپلو غوښتنلیکونو د نتیجو په اړه باید زیات انتظار وباسي. د جاکو په خبره دمګړې 350 غوښتنلیکونه چې افغان پناه غوښتونکو ورکړي وروستۍ پریکړې ته په تمه دي. روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسیې له کنسولګرۍ وتلي دي. انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر له لارې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته انتقال شوي دي، خو روسي چارواکو له افغانستان څخه د ډیپلوماټانو لیږد یو موقتي اقدام بللی دی. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت هم انټرفاکس ته تایید کړی چې روسی ډیپلوماټان ازبکستان ته ورسېدلی دي. تر دې دمخه په کابل کې د روسیې سفیر دمیتری ژارنوف ویلی و چې په بلخ ولایت کې د هغه هیواد کنسولګری به تر هغه پورې وتړل شي چې د افغانستان وضعیت روښانه نشي. هندي ډیپلوماټانو هم د یکشنبې په ورځ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری پرېښوده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړې چې د کورونا واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدروس ادهانوم گبریسوس هغه هیوادونو ته د تقویتي ډوزونو د ورکړې په اړه خبرداری ورکړی چې وختي خپل خلک واکسین کړي. هغه پرون د کووید 19 د واکسین په اړه په یو غونډه کې وویل
په داسې حال کې چې ګڼو هیوادونو لا واکسیناسیون نه دی پیل کړی، یو شمېر هیوادونو خپل اکثر خلک واکسین کړي دوه ډوزونه او اوس درېیم تقویتي ډوز پیلوي. دا جدا د خواشینۍ وړ ده.
تدروس ادهانوم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالي کېدی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا د دلتا بڼې د زیاتېدو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. او عراقي رسنیو راپور ورکړی چې له ایرانه دغه هیواد ته د وارداتي برېښنا دوه ستنې په بمونو الوزول شوې دي. په دې سره د دیالا ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. عراقي چارواکو ویلي وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي د داعش ډلې غړي به وي پرون په دیالا ښار کې د برېښنا دوه لویې ستنې په بمونو والوزولې. تر دې مخکې په صلاح الدین، کرکوک او دیالا ښارونو کې د برېښنا څو پایې الوزول شوې چې د اکثرو بریدونو پړه داعش ډلې منلې ده. عراق د ایران د وارداتي برېښنا لوی پیرودونکی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 30. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 40. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه 28. قندهار اسمان ځای ځای وریځې، تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه 26. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 29.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې، تخنیکی چارې هم طاهر روخان مختوړي. راځو د خبرونې د سر راپورته. افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون له ځینو افغان پیلوټانو سره په خبرو کې کړې ده. هغه ویلي ځانګړي هوایي ځواکونه به د جګړې مسیر بدلوي او افغان حکومت یې په دې برخه کې تر شا ولاړ دی. اخوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي طالبان په پوځي لار بریا نشي خپلولی. د غول وړپوړو افغان چارواکو داسې وخت دا څرګندونې کړي چې طالبان ورځ تر بلې جګړو ته زور ورکوي او ولسوالۍ لاندې کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د جګړو په اوج کې د افغانستان جمهور رئیس ډاډ څرګندوي چې هوایي ځواکونه به د جنگ لوری بدلوي او اړین ثبات براولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ځواکونو د لا زیاتې اغیزمنتیا لپاره له دې پریکړې هم خبر ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او د هوایي ځواکونو ځانګړې لوا به سره یو ځای کړي. ولسمشر غنی پرون مازیګر د هوایي ځواکونو د ځانګړې لوا له ځینو پیلوټانو سره په دې تړاو خبرې کړې. د دوو خبرو ویډیو آرک په خپله فیسبوک خپره کړې.
خاص قوتونه به مطلق خاص پاتې سي، نومه ملماسته آمه اسی به پاتی که گی او پا این حال که خواست که تا بزتا سر یوزای کم چی اوکرایسی اغشی تی پارا چی روزل سوی وی او روزل سوی چی برتا تاسیزی خواست عملیات تا پشمول دش پو عملیاتو دا فیصله منن کرده پا جدی توگه او تاسی با پالل که گی.
ولسمشر غنی لپیلوتانو سر پدی خبرو که ویلی لزانگرو هوایی زوکونو با د بارولو په څیر ځینې مسولیتونه کمیږي او تمرکز به شپنیو او ځانګړو عملیاتو ته وګرځول شي. د افغانستان دفاعي چارواکو ویلي وروستۍ څو اونۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ جنګیالي په هوایي بریدونو کې وژلې دي. افغان ولسمشر داسې وخت د هوایي ځواکونو په مټ د جګړې د مسیر د بدلولو ډاډ ورکړی چې له ولایتونو د درنو جګړو راپورونه ورکول کیږي. د راپورونو له مخې طالبان له کله چې د
بهرنیو ځواکونو د وټلو پروسه پیل شوې. د افغانستان له 432 ولسوالیو یو پر درېمه برخه تر خپل ولکې لاندې راوستي. د دې ډلې جنگیالیو په شمال کې ګڼې سیمې نیولې چې په کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په ګډه اوږده پوله څو مهمې سرحدي سیمې د دې ډلې جنگیالیو ته په لاس ورغلي. تازه همداونې په غزنی ښار او کندهار ښار باندې د دې ډلې جنگیالیو بریدونه پیل کړي. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې وسلوال طالبان به لا زیاتې سیمې ونیسي او د دې ډلې په لاس د لویو ښارونو د ایسارولو ویره ځي. خو د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان په پوځي لارې بریا نشي خپلولی. هغوی په ملت باندې خپله اراده له نظامي لارې نشي تحمیلولی. ځینې خلک د هغوی له فکرونو سره جوړ دي خو ګڼ نور یې نه خوښوي. دوی غواړي په 15 میلیونه کسانو باندې خپله ژوند لاره تحمیل کړي خو داسې ښاغلی عبدالله دا خبرې په کابل کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قماندان په توګه د جنرال فرانک مکینزی د معرفي په غونډه کې خبرې اعلانو ته وکړې. د مکینزی د معرفي په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی هم ډاډ وښود چې افغان ځواکونه په سم لور روان دي او د دفاع جوګه دي.
و موریدل چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. بلورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشري له سکاټ میلر څخه جنرال کینټ مکینزی ته وسپارل شوه. ښاغلی مکینزی به تر دې وروسته دوه مسؤلیتونه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ او دغه راست په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ مشري پر غاړه ولري. جنرال مکینزی په افغانستان کې د خپل ماموریت نوم د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ په وړاندې ونمو. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندانۍ بدلون. په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشري په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزی ته وسپارل شوه. مکینزی به تر دې وروسته دوه دندې پر مخ وړي. ښاغلی مکینزی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تازه ماموریت د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ پر وړاندې نومول شوی. نوموړي د خپل ماموریت په چوکاټ کې څلور مهم اهداف ټاکلي.
لومړی د ډیپلوماتیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام، او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي.
په دغه ماموریت کې پیت ویزلی له کابل او جنرال کارتس له قطر څخه ورسره مرسته کوي. دغه امریکایي جنرال وایي هغه به د خپل هیواد د امنیت لپاره د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د تخنیکي، مالي او لوجستیکي ملاتړ رهبري وکړي.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري، مګر موږ پوهیږو چې تاسو له خپل هیواد سره څومره مینه لرئ، او موږ پوهیږو چې تاسو په تیرو کې قربانۍ ورکړې او په راتلونکي کې هم قربانۍ ته چمتو یاست. تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ په ملاتړ حساب وکړئ. موږ به له تاسو سره یو.
په ورته مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو پخواني قومندان جنرال سکاټ میلر د خپل ماموریت په پای کې وروستیو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل چې طالبان مسؤول دي.
موږ ټول په هیواد کې د روان تاوتریخوالي شاهدان یو. موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالي سره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل ستونزمن دي. هغه څه چې زه طالبانو ته وایم هغه دا دي چې طالبان د روان تاوتریخوالي مسؤول دي، کوم چې د افغانانو د غوښتنې خلاف دي.
طالبانو د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د تاوتریخوالي مسؤل نه دي. هغه ادعا چې افغان حکومت په تیر کې نه ده منلې. جنرال سکاټ میلر د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی و. د امریکا د اردو دغه څلور ستوریز جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نهم قومندان و. جنرال سکاټ میلر بیا لومړنی امریکایي پوځي و چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله پیښې وروسته افغانستان ته ولېږل شو.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان د بدلون په مناسبت جوړ شوو مراسمو کې لوړ پوړو افغان چارواکو برخه اخیستې وه. لدی ډله یو هم لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی و له هغه سره د لانډ مرکه په دې پوښتنې پیل شوی چې افغان پوځیان به د سیمو د سقوط مخه ونیولی شي او که څنګه.
دا سل په سل ډاډ در کومه موږ دا منو چې هغه قوتونه چې غیر معیاري او خلاف د استري اصول تابع شوي وه هغه به موږ په لوی کراګاو باندې بدل کړو او تابع به جدي وکړو تر څو وکولی شي دوی په مقابل کې
وجنګېږو.
پاڅون کوونکي دا ملیشه نه دي، دا فقط په حمایت جمهوریت راپورته شوي دي او د افغان امنیتي ځواکو شاته درېږي. دا ملیشه ځواکونه نه دي، موږ همیشه ویلي دي
لوی درستیز جنرال ولی محمد احمد زایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د امریکا هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د ماموریت په پای ته رسیدو یوه لیکنه خپره کړې ده. دا جنرال درې کاله وروسته داسې حال کې خپله دنده پای ته رسوي چې ټاکل شوې د اګست تر یو دېرشمې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د میلر ځایناستی اوس جنرال کینټ فرانک مکینزی دی. د ورځپاڼې په باور مکینزی به د فلوریدا ایالت له ټامپا څخه خپل څارونکی ماموریت مخته وړي. ورځپاڼې د طالبانو په جګړو کې په ځانګړي ډول په شمال کې د زیاتو ولسوالیو پر سقوط هم اندېښنه څرګنده کړې ده. څو ورځې وړاندې بیا ولسمشر جو بایدن وویل افغانستان شاوخوا 300,000 وسلوال پوځ لري او طالبان نشي کولای چې ډیر پرمختګ وکړي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلي تاریخ ته په کتو هیڅوک نشي کولای چې له بهره افغانستان ته سوله راولي. دا مطلب لیکوال د افغانستان د تیرو دو پیړیو تاریخ ته لنډه کتنه کړې او پر افغانستان د انګریزانو او پخوانی شوروي اتحاد د یرغلونو یادونه هم کړې ده. د لیکوال په باور امریکایي او ناټو ځواکونه نشي کولای چې تر اباده افغانستان کې پاتې شي. خو داسې پوښتنې مطرح کړې چې آیا اوس له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته شرایط مساعد دي؟ د ګارډین په لیکنه لیکل نه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ګړندې شوي د سیمې هیوادونو لاسوهنې ته سترګې نیولي. لیکوال دا هیوادونه پاکستان، ایران، هند او چین یاد کړي دي. د مطلب په پای کې راغلي دا هیوادونه باید پوه شي چې افغانان د ټولو بهرنیو وتلو ته اړتیا لري او باید خپلو کې سره کښېني او د خپل برخلیک په اړه خپله پریکړه وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي څپو او دغه راز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې د سهار لوو د ماښام تر وو بجو خبرونه لري. د ماښام لوو د سهار تر وو بیا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدلی شي. اوس هم راځو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال او دغه راز د ولسي جرګې د یو شمېر غړو ترمنځ د ناندریو یو راپور ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح او د افغانستان د ولسي جرګې د غړو ترمنځ لانجې د دغه جرګې د غړو توند غبرګون پارولی دی. د ولسي جرګې غړو پرون په خپله عمومي غونډه کې په جرګه کې د بادغیس ولایت د استازي امیر شاه نایبزاده په اړه د امرالله صالح وروستۍ څرګندونې ناقانونه وبللې او د صحرایي محاکمې نوم یې ورکړ. د هغه غږیز پیغام پر بنسټ چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، ښاغلي صالح امیر شاه نایبزاده له طالبانو سره پر همکارۍ تورن کړی او له ګواښه ډکې څرګندونې ورته کړي دي. د جرګې غړو د دغې مسلې د قانوني لارې د څېړنو غوښتنه کړې، خو د ښاغلي صالح دفتر وایي چې په دې اړه په کافي اندازه شواهد او اسناد شته چې اړوندو بنسټونو ته یې هم استولي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولسی جرګې ځینو غړو د دوشنبه په ورځ په خپل عمومي ناسته کې د ښاغلي صالح د څرګندونې د قانون خلاف او صحرایي محکمه وبللې. دوی وویل چې که د ښاغلي نایبزاده په اړه اسناد او شواهد موجود وي، باید د قانوني بنسټونو په اختیار کې ورکول سي. د دغه جرګې غړي عبدالکریم اتل او یارباز حمیدی وویل
کچیری واقعیت شاغلی نائب زاده صاحب مجرمی او د پاک لبادی کوم اسناد وی د ملت داستان سره دی شریک سی او کنوی موږ په ډیر کلک او واضح دریز د خپل همسیمپی او د بادغیس د خلکو د قدرمن استاد شاغلی نائب زاده دفاع کو هغه د قانون لمغه
د امیشا نائب زاده د ملامت او سلامت موضوع زمونږ پورې اړه نه لري. هغه د هیواد نافذه قوانینو په رڼا کې سارنوالی او سالسه محاکم دي. خو نائب زاده صحرایی محکمه شو.
د ولسی جرګې ځینو غړو زیاته کړه چې کچیرې په ښاغلي نائب زاده باندې تورونه ثابت سي، عدلي او قضایي ارګانونه حق لري چې هغه مجازات کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په دې ناسته کې وویل چې د ښاغلي نائب زاده پر وړاندې د ښاغلي صالح کړنې، د هغه سره د ټلیفوني خبرو خبرېدل، د هغه په وتلو بندیز لګول او د هغه د کور محاصره کول د قانون خلاف کړنې دي. ښاغلی رحمانی زیاته کړه کچیرې پر ښاغلی نائب زاده باندې تور وی، باید د عدلی او قضایي ارګانونو لپاره د قانون سره سم تعقیب سي او تر هر څه وړاندې لومړی باید ولسی جرګې ته خبر ورکول سي.
خطاب من به جناب معاون صاحب اول.
لومړی معاون صاحب ته زما خطاب، که د لومړی معاون سره د نائب زاده په وړاندې کوم اسناد شتون ولري، هغه باید قضایي او عدلی ارګانونو ته وسپارل شي.
د ولسی جرګې رئیس د یو شمېر استادو په غوښتنه له هغوی غوښتل چې د ښاغلي نائب زاده کور ته لاړ سي او د هغه د کور محاصره ماته کړي. په ورته وخت کې د ښاغلي صالح د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي نائب زاده پر وړاندې د تورونو کافي شواهد شته. نوموړي په خبره دا سندونه ښیي چې امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅون کوونکو ځینې سیمې د هغه په امر طالبانو ته سپارلې دي.
ټول استاد عدلي او قضایي ارګانونو دغه راس د ملي امنیت د ریاست سره شریک شوي دي او ډېر شر به دغه اسناد تاسې د وګورئ چې د پارلمان له محترم وکیلانو سره هم شریک کیږي. هیڅ شی بې اسناد او بې سند نه دی ویل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره پنجشنبه په ټولنیزو رسنیو کې په خپاره سوي غږ کې ښاغلی صالح ښاغلی نائب زاده په امنیتي ځواکونو د فشار راوړلو، په شاتګ کولو او طالبانو ته د ولایت په تسلیمولو تورنوي. هغه ته غدار وایي او ګواښ ورته کوي چې که په خپلو کړنو پښیمانه نسي او خپلې خبرې بیرته وانخلي نو هغه به دوزخ ته واستوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
پاکستانی چارواکو ویلی غواړي دا افغانستان دا سول ملگره وی نه دا جگره. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودری فواد حسین پرون رسنیو ته په یو کنفرانس کې کړی ده. هغه ویلی نړۍ د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان رول ستایلی، خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا پاکستان یو وار بیا له طالبانو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې د دغه هیواد اردو طالبانو ته لارښوونې کوي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
پاکستانی چارواکو یو وار بیا د هغوی په خبره د یو باثباته او سوله ییز افغانستان ملاتړ ته خپله ژمنتیا تکرار کړه او ویې ویل اسلام آباد غواړي په افغانستان کې د سولې ملګری شي نه د شخړې ملګری. د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د افغانستان د روانو حالاتو په اړه پرون په اسلام آباد کې یو خبري کنفرانس ته وغږېد. هغه وویل اسلام آباد د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام کوي او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د راتلو غوښتونکی دی.
جو وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے اپنی جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی.
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسی په اړه په خپله وینا کې ویل، موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو، خو موږ به د هیواد په شخړه کې شریک نه شو. همدا د حکومت واضح پالیسی ده چې د مرکزي کابینې لخوا هم تایید شوې او ټول سیاسي ګوندونه د افغانستان په تړاو د اسلام آباد د دغې پالیسۍ ملاتړ کوي او ورسره مخ ته ځو. هغه وویل هیواد یې په افغانستان کې د یو ټول شموله نظام غوښتونکی دی. پاکستان چې رول یې تل د افغان سولې په برخه کې مهم بلل شوی، په وار وار ترې افغان او امریکایي چارواکو غوښتي چې په طالبانو باندې له خپل شته نفوذه کار واخلي او دا ډله د سولې رښتینو خبرو ته وهڅوي. په دې وروستیو کې د جګړو په زیاتېدو یو وار بیا د اسلام آباد او طالبانو په ژورو اړیکو انتقادونه زیات شوي او پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورن شوی. په تر ټولو تازه مورد کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو ډلې ته لارښوونه کوي. هغه ادعا کړې د طالبانو روزل شوي ځواکونو ته په پېښور، کویټه او نورو ځایونو کې د پاکستان د ستردرستیز د خاصو کړیو لخوا په مستقیمه توګه لارښوونه کیږي. پاکستان په دوامدار توګه د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د پاکستان د اطاعت وزیر چودري فواد حسین وویل د افغان سولې په تړاو د پاکستان هڅې ټولو ستایلي او دا وار چې د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا په سفر زی هم د افغانستان په تړاو خبرې به د بحثونو له اصلي موضوعګانو وي. پاکستان تل ټینګار کړی چې د افغان سولې په پروسه کې آسان چاري کړي او دا د دوی همکاري و چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تړون ته ورسېدل او هم له افغان لوري سره په دوحې کې خبرو ته کېناستل. خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي، اوس وخت کومې وسلې چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي له هغو وسلو پر مخ تللي دي چې پاکستان طالبانو ته ورکړي. افغان چارواکو دا ادعاوی هم په وار وار کړي چې د طالبانو په ډله کې پاکستانی ادبا اوان پوځیان جنگیږي، هغه څه چې نه طالبانو منلې او نه پاکستان.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
پر دې سربیره تاسو کولی شئ د شنبې په ورځو ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې هم د افغانستان په اړه تاوده سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحثونه واورئ. اوس هم راځو د لنډو خبرونو وخت دی. ځو لنډ خبرونه اورو. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د نوي عمومي قمندان او افغان ولسمشر ترمنځ په ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي سفر کې خبرې شوې دي. جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځایناستی شو. آر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل په اړه او دغه راز د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې کړې دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخلي. فنلند دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړې د افغانستان د ناسمې امنیتي وضع په خاطر کړې ده. دوی ویلي چې د جولای له نهمې هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلند د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو باعث کیږي. روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسي له کنسولګری وتلي دي. انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر له لارې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته انتقال شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړې چې د کورونا د واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابري هم ډیره ده. او عراقي رسنیو راپور ورکړی چې له ایران دغه هیواد ته د وارداتي برېښنا دوه ستنې په بمونو الوزول شوې دي. په دې سره د دیالا ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
د ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم سایره.
سایره جان، څو نموده کیږي چې دلته کار کوي؟
او کال کیږي.
د کار په اړه د لږ معلومات راکړه، څه کار کوي؟
دلته تلاشي کوم. بیا صبح کې او بجې راځم، څلور بجې رخصت دی.
څنګه ماشومان لري؟
او درې جلکای دی، درې الکان دی.
ښه، کور څنګه؟ کور کرایې دی که خپل دی؟
او کرایې ته لس زره کرا ورکو.
ماش دې څو نه؟
او نیم زره دی. بیا زما یو لور ده، معلم ده، استاد دی، هغه هم کار کوي، ته کور کرایه ورکو.
ولور مو یوازې کار کوي که نورې هم شته؟
یا بل بیکاره ده، اقتصاد خلاص کړی ده، ګور کې دی، بیکار ده.
اوس لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده کورونایي وضعیت دی، تاسې په دې وضعیت کې هم دلته ناست یاستئ، ماسک مو اچولی دی، څنګه تاسې ته صحي اسانتیاوې برابرې شوې دي؟
هېڅ شی موږ ته نه ورکوي. دا ماسکونه موږ خپل اخلو، دا مواد عفونی کې دي موږ خپل اخلو، خپل پیسې نه.
څه ستونزې لرې دلته په لاره باندې د تاګ راتګ ستونزې شته؟
نه نه، آرام یو.
د خبرونې د پای شی بوته نږدې شوی یو او ریدونکو تاسو په سر کې دا وریدل چې افغان ولسمشر ویلي د ځانګړو ځواکونو قطاع او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. دا خبرې ښاغلي پر غنی پرون له یو شمیر پیلوټانو سره کړي دي. دغه راز مو دا هم واوریدل چې په افغانستان کې پرون د امریکایي او ناټو ځواکونو قومنداني له جنرال سکاټ میلر نه نوی امریکایي جنرال فرانک مکینزی ته وسپارل شو. که تاسو په دې اړه نظر لرئ د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ راووهئ. 0223 شمېره ده. دا خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. په بله خبري مجله کې زما همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.